Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د زمري اسد ولسمه او د اگست 8 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. استرالیا تر دې دمه د 45,000 افغانانو د ویزو غوښتنلیکونه رد کړي دي. د راپورونو له مخې نږدې 200,000 افغانانو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د استرالیا د ویزو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي دي. استرالیایي رسنیو له هغې ډلې اس بي اس راپور ورکړی چې یوه ډله افغان فعالانو په استرالیا کې دننه پر حکومت فشار راوړی چې رد شوي ویزې ومني. د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې استرالیا یوازې 2,000 افغانانو ته ویزې ورکړي دي. په استرالیا کې دننه افغان فعالان او د استرالیا د پوز پخوانی افغان همکاران نیوکه کوي چې د استرالیا حکومت له خطر سره مخ هغو ګڼو افغانانو ته تر اوسه لا ویزې نه دي ورکړي چې د استرالیا له پوز سره یې کار کړی دی. وسلوالو غلو پرون ماښام د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې د صرافۍ مارکیټ مخ ته د حاجي محمد رحیم په نوم یو صراف ویشتلی او وژلی دی. یوې باوري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي. د کندهار یو شمېر محلي رسنیو هم د ځایي چارواکو په حواله دا خبر ورکړی خو تر اوسه د دې وژنې انګیزه معلومه نه ده. طالب چارواکو ویلي چې په دې اړه پلټنه کوي. د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې هم د کندهار ښار اوسیدونکي له دې ډول وسلوالو غلاوو شکایتونه کوي. د طالبان حکومت خبر ورکړی چې د هرات د غوریانو د اوسپنې کان او د غور د تولک د سربو کان د کیندلو تړونونه یې له ځینو شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په یو بیان کې لیکلي چې د هرات د غوریانو د اوسپنې کان څلورو بیلابیلو شرکتونو سره چې بهرني ونډوال هم لري په داوطلبۍ کې په قرارداد ورکړل شوي دي. د بیان له مخې لسګونه شرکتونه په داوطلبۍ کې حاضر وو. همداراز د غور د سربو یوکان هم افغان انویست په نوم یو شرکت ته ورکړل شوی دی چې ډیره برخه یې په کور دننه د برېښنا د تولید او ورسره اړوندو چارو باندې ولګول شي. د طالبانو حکومت داسې وخت د قانونو د داوطلبۍ او تړونونو له شفافیته ډاډ ورکړی چې د قانونو د برخې متخصصین په دغو پروسو باندې نیوکې لري. د اروپا د پارلمان غړي تایس رویټن نیوکه کړې چې اروپایي هیوادونو ټول هغه زیانګالي افغانان نه دي راایستلي چې د اروپایي ټولنې او نورو ماموریتونو لپاره یې خدمت کړی دی. تایسن پرون دا خبرې د اروپا د پارلمان یوې غونډې ته کړې دي. هغه خپلې خبرې په ټویټر شبکې خپرې کړې دي. ښاغلی رویټن ویلي له دغو ځینو زیانګالو افغانانو چې اروپایي ټولنې سره یې کار کړی دی ځینې وژل شوي هم دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت تربت سیمه کې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه اووه کسان وژلي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دوشنبه ناوخته د سړک غاړې بمی چاودنه په یو موټر باندې شوې ده. د تربت د پولیسو مشر محمد بلوچ امریکا غږ ته ویلي چې وژل شوي کسان په خپل موټر کې و واده ته روان وو. او بلاروس د دوشنبه په ورځ له پولنډ او لیتوانیا سره خپلې پولې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړل. د بلاروس او د ناټو دوو غړو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې د جون په میاشت کې په روسیا کې لاند بغاوت وروسته مسکو پورې تړلې واګنر ګروپ اجری ملشي بلاروس ته ولېږدول شوې. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسأله په تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان لوی درستیز یو ځل بیا تور پورې کړی چې د افغانستان په خاوره کې ترهګرو ځاله کړې. طالب چارواکي څه وایي؟
د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کیږي. موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي.
د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو په ګډون یو شمېر بهرني اتباع د دوی په زندانونو کې دي. افغانستان کې د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو څانګې تړل شوي. استادان وایي
دا چې به خوای چې دغه پنتونونه یا دغه څانګې بررسی شوی وای، تفتیش شوی وای، لیدل شوی وو د کیفیت له لحاظه نه باید هغه تخریب شوی وای، نه باید هغه تړل شوی وو.
نور راپورونه هم لرو په اوروزګان کې کلنۍ مشاعره جوړه شوه.
شایسته زلمو راځي د سره سوطن جوړ کړي راسي ګلشن جوړ کړي.
هیله دا تر پایه زموږ ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د پاکستان د پاوز لوی درستیز یو وار بیا اندېښنه ښوولې چې په افغان خاوره کې ترهګرو ځاله کړې او په ټکو یې د سیمې امنیت خراب کړی دی. جنرال سید عاصم منیر دا څرګندونې پرون پېښور ته په یو سفر کې کړې دي. په دې وروستیو کې د پاکستان پر پوځي اډو باندې د تحریک طالبانو پاکستان بریدونه زیات شوي، خو د طالبانو حکومت په کلک رد کړی چې دا بریدونه دې له افغانستانه پلان شوي وي. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی اورو.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال سید عاصم منیر اندېښمن دی چې په پاکستان کې د افغان اتباعو لخوا د ده په خبره بریدونه د سیمې امنیت او سوله زیانمنوي. د منیر په حواله راغلي په پاکستان کې په ترهګریزو پیښو کې د افغانانو لاس لرل د سیمې سولې ثبات ته زیان رسوي او د موقت افغان حکومت لخوا د دوهې د سولې له تړون څخه انحراف دی. هغه دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ په پېښور کې یوې غونډې ته کړي. جنرال منیر چې د پېښور بالاحصار پوځي مرکز ته تللی و د وژل شوو پاکستاني پوځیانو په یاد غونډه کې له یو شمېر خلکو سره هم لیدلي. پاکستاني رسنیو او د پوځ مطبوعاتي دفتر ویلي د قبایلو له ځینو مشرانو سره په لیدنه کې عاصم منیر اندېښنه ښوولې چې د افغانستان په خاوره کې قانون ګرځول شوی وسلوالې ډلې او نورې شبکې پټنځایونه لري. هغه ویلي پاکستان به د دغو ترهګرو شبکو د له منځه وړلو او د خپلو خلکو د ساتنې لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې وه چې په ژوب کې پر پوځیانو باندې په برید کې افغان اتباع ښکېلو. په ژوب کې پر پوځیانو باندې برید د جولای په 12مه شوی و چې پکې لږ تر لږه 12 پاکستاني پوځیان وژل شوي وو. د پاکستان پوځ ادعا کړې وه چې 2 وسلوال بریدګري هم وژلي. پاکستان په پرلپسې ډول د وسلوالو بریدګرو لخوا د افغانستان د خاورې پر کارونې اندېښنه ښوولې ده. خو د دغو اندېښنو په ځواب کې طالبانو تل ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې هیڅ وسلوالې ډلې ته د نورو پر ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له الجزیرې عربي ټلویزیون سره په مرکه کې چې دا اونۍ خبره شوه په دې اړه وویل
د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کیږي. موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي. دا چې څوک اندېښنې لري څه ډول اندېښنې لري کولی شي چې هغه وخت وخت موږ سره شریکي کړي.
سره له دې چې د طالبانو چارواکي ردوي چې د پاکستان مخالفه وسله واله ٹی ٹی پی یا نورې ترهګری ډلې افغانستان کې پټنځایونه لري، خو د راپورونو له مخې د ٹی ٹی پی څو قمانداران او مشران د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې وژل شوي. په دې سربېره د طالبانو حکومت د ٹی ٹی پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ څو واره د خبرو لپاره منځګړیتوب هم وکړ چې یو موقتي اور باندې ترمنځ ټینګ شو، خو بیا له څه وخت وروسته مات او پر پاکستاني پوځیانو بریدونو زور واخیست.
و موریدل چې د پاکستان د پاوز لوی درستیز یو ځل بیا ادعا کړې چې د افغانستان له خاورې نه پاکستان ته ګواښ پېښ دی او په خبره یې په افغانستان کې دننه ځینې ترهګرې ډلې شتون لري چې د سیمې امنیت خراب کړی دی. لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واوریدل، طالبان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې پاکستان باید د خپل بام واوري پر دوی وانه چوي. بلورته د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایي وګړو په ګډون یو شمیر بهرني وګړي د دوی په باندې کې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دا خبره د یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو شنون کې بیا وایي طالبان به د نیول شوو بهرنیو وګړو د خوشی کولو په بدل کې سیاسي معامله وکړي. نور تفصیل د مرسلین ارسلا په راپور کې اورو.
تازه د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو په ګډون یو شمیر بهرني وګړي د دوی په بند کې دي. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې لنیول شو بهرنیو وګړو سره به قانوني چلند وکړي. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د یکشنبې په ورځ له تولونیوس خصوصي ټلویزیون سره په خبرو کې تایید کړه چې بهرني وګړي د دوی په بند کې دي، خو کره شمیر یې په ګوته نه کړ. مجاهد ویلي چې دا کسان د امنیتي مسایلو په ګډون د ده په خبره د قانون او اصولو خلاف کړنو له امله نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په دې اړه له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي
حکومت خپل اصول لري، د هغو اصولو له مخې اجرات کوي. که په افغانستان کې څوک کوم جنایت ترسره کوي یا امنیتي ګواښ پېښوي، نو هغوی سره قانوني چلند کیږي. ولې د هغه باوجود د کومو هېوادو اتباع په افغانستان کې بندیان وي، نو موږ د هغو خلک سره خبرې کوو او کوشش کوو چې په داسې شکل باندې مسایل حل شي چې د افغانستان ملي امنیت او اصولو ته هم ضرر ونه رسیږي او له دنیا سره یو تعامل او ښه راشه درشه هم ولرو.
خو د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا په بل باور دي. د نړیوالو اړیکو شنونکی او په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ همایون مختار وایي له حقوقي پلوه د طالبانو حکومت د بهرنیو وګړو د محاکمې صلاحیت نه لري. د ده په خبره طالبان به د بندیانو له مسالې څخه خپل په رسمیت پیژندلو لپاره استفاده وکړي.
اوس مهال معلومه نه ده چې طالبان د کوم اساسي قانون پر بنسټ په افغانستان حکومت کوي. دا ګونګ حالت په افغانستان کې د بهرنیو وګړو محاکمه لا پیچلې کوي. آیا د ظاهر شاه د زمانې اساسي قانون نافذ ده او که د مجاهدینو او که د جمهوریت د مهال؟ نو په دې لحاظ دوی د بهرنیو وګړو د محاکمې قانوني او حقوقي صلاحیت نه لري.
د سیاسي چارو شنونکي طارق فرهادي هم په دې باور دی چې د طالبانو حکومت به د بهرنیو وګړو د خوشی کولو په بدل کې سیاسي معامله وکړي.
طالبان حکومتشان به رسمیت شناخته نشدن. در قسمت
طالبان حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. هغه کسان چې د دوی له خوا نیول شوی په غلب ګمان طالبان به هڅه وکړي چې د دوی له هیوادونو سره معامله وکړي او وروسته هغوی خوش کړي. نو داسې به یې خوش کړي چې موږ هم افغانان به پرې خبر هم نشو.
خبر هم نمیشیم.
دا په داسې حال کې ده چې د زمري میاشتې په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویند متیو میلر ویلي و چې امریکا به د طالبانو له بنده د خپلو وګړو د خوشی کولو لپاره د دوی پر حکومت فشار ته دوام ورکړي. میلر ویلي و چې امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره د لیدنې پر مهال دا موضوع مطرح کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت او نورو امریکایي چارواکو هم تر اوسه د طالبانو په بند کې د خپلو وګړو د شمیر په اړه ښکاره څه نه دي ویلي او دا هم نه ده معلومه چې د نورو هیوادونو په کوم شمیر کې وګړي د طالبانو په بند کې دي. خو وړاندې له دې ځینو شنونکو آزادۍ راډیو ته ویلي چې له 100 تر 200 امریکایي او اروپایي وګړي د طالبانو حکومت په بند کې دي، چې له دې ډلې یو امریکایي وګړی د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری د وژلو په قضیه کې د طالبانو حکومت لخوا نیول شوی. د شنونکو په خبره د امریکایي وګړي په خوا د امریکا د پوځ په لیکو کې په افغانستان کې دنده ترسره کړې وه او د حکومت له سقوط وروسته په یوې خیریه موسسه کې د کار لپاره افغانستان ته تللی و، خو امریکایي او طالب چارواکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د خصوصي پوهنتونونو ځینې استادان او محصلان وایي د طالبانو حکومت هغه پریکړه چې ځینې خصوصي پوهنتونونه یا څانګې تړل شوي د زده کړو پر بهیر منفي اغیز کوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند ویلي چې په کابل او ولایتونو کې د ځینو خصوصي پوهنتونونو څانګې چې د دوی له اجازې پرته پرانستل شوې وې تړلې. دا چې د استادانو او پوهنتونونو شکایت څه دی تفصیل یې له همایون هیواد اورو.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل او ولایتونو کې د ځینو خصوصي پوهنتونونو څانګې چې د دوی له اجازې پرته فعالیت کوو تړلې دي. د دې وزارت ویان زیولا هاشمی رسنیو ته ویلي دي چې دا پریکړه د دې وزارت د قوانینو او طرز العملونو د پیاوړتیا په خاطر کړې. د یاد وزارت ویان که څه هم وایي چې د ځینو هغو پوهنتونونو څانګې تړلې دي چې د دوی له اجازې پرته فعالیت کوو، خو د ځینو خصوصي پوهنتونونو استادانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په کابل کې ځینې خصوصي پوهنتونونه هم د طالبانو د حکومت لخوا تړل شوې دي. د یو خصوصي پوهنتون استاد چې نه غواړي خپل او د پوهنتون نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د پوهنتون د ادارې لخوا ورته ویل شوی چې دا پوهنتون د لوړو زده کړو وزارت په امر تړل شوی او تر بیا پرانستلو دې پوهنتون ته ناراضي.
زه د یو خصوصي پوهنتون استاد یم چې په دې وروستیو کې تړل شوی دی. استادان او کارکوونکي وزګره شوي او د دې پوهنتون ځینې محصلانو ځانونه نورو پوهنتونونو ته تبدیل کړي او ځینې بے برخلیکه پاتې دي، چې دا د پوهنتونونو لپاره لویه فاجعه ده.
د یو بل خصوصي پوهنتون استاد نجیب الله بهادر بیا د خصوصي پوهنتونونو او څانګو تړل د زده کړو د بهیر په خیر نه بولي او وایي د دې پوهنتونونو د تړلو پر ځای باید د ستونزو او نیمګړتیاوو په لرې کولو یې تمرکز شوی وای.
داسې به ښه وای چې دغه پوهنتونونه یا دغه څانګې بررسي شوي وای، تفتیش شوی وی لیدل شوی و د کیفیت د لحاظ د کمیت د لحاظ کچیرته دوی دغه کمیت او کیفیت درلوده چې هغه یعنی قابل د ترمیم وی مجاوز یا جواز باید ورکړل شوی و نه باید هغه تخریب شوی وی نه باید هغه تړل شوی و.
د یو خصوصي پوهنتون محصله بهاروای تیر کال هم د ورته اقدام په لړ کې د دوی پوهنځی د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا لغوه شو چې دا نور محصلان یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړل.
په دې خاطر موږ مجبور شو چې بل پوهنتون ته تبدیلی وکړو. زموږ تبدیلی و څو ګونی وخت ونیو او ډېرې ستونزې مو ولیدې.
بهاروای د زده کړو په برخه کې دا ډول پرېکړې تر ټولو ډېر محصلان اغېزمنوي. د یادو ستونزو او اداو په اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو له رئیس سلیمان شریفي څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت داسې مهال د ځینو خصوصي پوهنتونونو څانګې تړي چې تر دې مخکې د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلانو ادعا کړې وه چې د اقتصادي ستونزو او د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د خصوصي پوهنتونونو 70% محصلان کم شوي، چې له دې امله ډېر پوهنتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسالې وړاندې نورې هم راځي، خو اوس ورځو اوکراین ته. د اوکراین حکومت وایي چې د سعودي عربستان په وروستۍ غونډه کې د کیف له وړاندیز پرته په اوکراین کې د سولې په اړه په بل کوم وړاندیز بحث نه دی شوی. تفصیل په دې راپور کې و.
د اوکراین د ولسمشر دفتر وایي په جده کې په وروستیو خبرو کې په دغه هیواد کې د سولې لپاره د کیف له وړاندیز پرته پر بل هیڅ وړاندیز بحث ونه شو، او ګډونوالو هوکړه وکړه چې په راتلونکو شپږو اونیو کې به بله غونډه کوي. د ولسمشر زیلینسکي د دفتر مشر اندري یرموک وویل، موږ به د یوې میاشتې یا یوې نیمې میاشتې په موده کې بله غونډه ولرو او د یوې سرمشریزې په لور حرکت وکړو. په دوو خبرو کې د چین، امریکا او اروپایي هیوادونو په ګډون د شاوخوا 40 هیوادونو چارواکو ګډون کړی و. ښاغلی یرموک چې د اوکراین د پلاوي مشري کول ویل، په خبرو اترو کې حاضر ټولو استادو د اوکراین د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا بشپړ ملاتړ وکړ. په دوه خبرو کې هغه هڅه وکړه چې د کیف د سولې پلان ته وده ورکړي. ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په خپل هم هڅه وکړه چې اروپایي هیوادونو او د ناټو غړو هیوادو ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د دغه لاسمادیز پلان لپاره تبلیغ وکړي. څارونکو ویلي چې د ملګرو ملتونو منشور د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت ته درناوی د دې پلان له مهمو ټکو دي. له بلې خوا، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سعودي عربستان ناسته کوم اضافي ارزښت نه درلود، ځکه چې موسکو غونډې ته نه و بلل شوی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه زیاته کړې چې دا غونډه د روسیې له ګډون او د موسکو ګټو ته له پام پرته بې ګټې وه. هو کریملین یو ځل بیا ویلي، روسیه چمتو ده چې د خپلو شرطونو پر بنسټ د ډیپلوماتیک حل او جګړه پای ته ورسوي او جدي وړاندیزونو ته ځواب ووایي. خو د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایل پودولیک یو ځل بیا د موسکو پخوانی غوښتنې رد کړي او ویل دا غوښتنې موسکو ته وخت ورکوي چې د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې لا ځان پیاوړی کړي. د پودولیک په خبره، په اوسني وضعیت کې په اوکراین کې د اوربند او د دښمنۍ هر ډول سناریو یوازې د یو شی معنی لري، د روسیې لپاره رښتینی بریا او د پوتین لپاره شخصي بریا. پودولیک دغه څرګندونې له ایکس شبکې سره چې پخوا ټویټر نومېده کړي دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خپل تازه مرکه کې هم ویلي چې روسي ځواکونه باید په بشپړه توګه له نیول شوو سیمو ووځي او په دې برخه کې به هیڅ ډول جوړجاړی ونه شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
اوریدونکو، که انټرنیټ کاروئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورتللی شئ. پر ویب پاڼې سربیره د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی.
له خبرونو ور اخوا،
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به په اورزګان کې لکلنی مشاعره خبر شئ. دغه راز دی و بندي افغاني الاصل فرانسوي خبريال ميرمن وای چې لوم یشت رئیس لخپل خاوند نه ده خبره دا راپور نو ورست راځي خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبرې کړي فریدی سیال د دې ورسپانو پانه کتلی
د چورست په نوم آنلاین خبرونه په برېټانیا کې د هغو افغانانو د بیکوره کېدو ستونزې ته کتنه کړې چې برېټانیا د طالبانو له بیا واکمنې وروسته له افغانستانه تخلیه کړې دي مقاله لیکونکي نه دی ویلي چې څه شمېر افغانان برېټانیا کې د بیکوره کېدو له ستونزې سره مخامخ دي خو د یوې حکومتي ارزونې له مخې لیکلي په هرو 15 افغانانو کې چې په هوټلونو کې اوسیږي یو هغه یې د هستوګنې لپاره ځای نه لري په لیکنه کې راغلي د برېټانیا حکومت له هوټلونو د دغو افغانانو ایستل پیل کړي او دې کار پر هغو محلي شوراګانو فشار زیات کړی چې کډوالو ته د کورونو د پیدا کولو چارې مخته بیایي په تېره مې میاشت کې برېټانیایي چارواکو ویل چې شاوخوا 8000 افغانان په هوټلونو کې اوسیږي او هغه محل یې د اګست میاشتې تر وروستۍ و دغو کسانو ته مهلت ورکړی و چې ځانونو ته کورونه پیدا کړي برېټانیا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته شاوخوا 4600 افغانان هغه هیواد ته انتقال کړل په دوی کې د برېټانیې ځواکونو په خواني افغان کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي له امریکا خبریدونکي بلومبرګ آنلاین خبرونې بیا د افغانستان او ایران د اوبو لانجې ته کتنه کړې ده مقاله کې راغلي د تېرې مې میاشتې په نیمایي کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي د طالبانو چارواکو ته ګواښ وکړ چې د هلمند د اوبو موافقه عملي کړي کنه دا کار به یې ناوړي عواقب ورته ولري مقاله کې لولو د رئیسی تر دې خبرداري یو اونۍ وروسته د ایران او افغانستان په پوله کې جګړه وشوه چې دوه ایرانی پوله ساتي او د طالبانو یو غړی پکې ووژل شو مقاله کې راغلي د ایران او طالبانو استازو د هلمند د موافقې پر سر د ډیپلوماټیکو هڅو د دوام او ځینو پرمختګونو خبره وکړه خو لیکوال د طالبانو د یو چارواکي په حواله ویلي چې طالبان له ایران سره جګړې ته چمتووالی نیسي دغه طالب چارواکي د نوم نه خودل په شرط بلومبرګ ته ویلي طالبانو له ایران سره احتمالي شخړې ته لسګونه پوځي ګاډي او دغه راس خپل ځانمرګي بریدګر چمتو کړي دي د طالبانو ویاندویانو په دې اړه د بلومبرګ پوښتنې نه دي ځواب کړي خو په خاطر دی ویلي و له ایران سره د اوبو لانجه د خبرو لاره هواریدلای شي
په افغانستان کې د بندي افغاني الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن وای لتیرو میاشت راهیسې خپل خاوند نه د خبره د خبريالانو ملاتړ بنسټونه هم له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره خاغلی بهبودی لبنده آزاد کړي
د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مستوایا پر خپل ټویټر پانه لیکلی دی چې لوو میاشتو رئیس خپل د ژوند ملګری نه دی لیدل او هیله لري چې نوموړی ژر تر ژره خوشی شي اغلی مستوایا ازادي رادیو ته وویل تر اوسه د بهبودی کورنۍ او ملګری نه دی بریالي شوی چې هغه وویني
We have had some موږ پرمختګونه درلودل که څه هم د مرتضی د قضیه او د هغه د وضعیت په اړه لا تر اوسه نه پوهیږو او د هغه کورنۍ او ملګری لا هم په لیدو بریالي شوي نه دي موږ د مرتضی د خوشی کولو غوښتنه کوو
مرتضی بهبودی د روان کال د جنوري میاشتې په ومه د طالبانو لخوا ونیول شو خو دا نه د څرګنده چې جرم یې څه و د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو او رسنیو د څارنې رئیس عبدالحق همت څه موده وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې بهبودی د رسنیز کار له امله نه دی نیول شوی او دوسیه محکمې ته تللې ده د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي طالبانو د مرتضی بهبودی د زندانی کېدو د لامل په اړه دوی ته څه نه دي ویلي خو د نوموړي د خوشي کولو هڅې روانې دي د بې پولي خبریالانو ټولنه یا رسف وایي و میاشت کېږي چې مرتضی بهبودی په زندان کې دی او دا ډېره اوږده موده ده د سازمان زیاته کړې چې د بهبودی تر ازادېدو به د عدالت غوښتنې ته دوام ورکړي د دې ټولنې د خوندیتوب او عدالت غوښتنې څانګې مشر انتونی برنارد ازادي راډیو ته وویل بهبودی د طالبانو د ادا خلاف د رسنیز کار له امله نیول شوی هغه وویل
هغه د خبریال په توګه د کار کولو پر مهال نیول شوی او هغه نور څه نه دي کړي چې زنداني شي موږ د طالبانو له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ غږ واوري او د هغه ژر خوشي کېدو امر وکړي
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي دا مهال څلور خبریالان د طالبانو په زندان کې دي د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
ما فعلا متاسفانه
لبه ده مرغه ده محل چلور خبریالان ده طالبانو پا زندان کی دی. ده چارواکو پا وینا زندانی که ده لیل رسانیز کار سره هیست تڑاو نلری. خو که ده دوی موضوع ده رسانیو پا کار پوری اڑاو لری، موک ده رسانیو ده سرغڑونی لکومیسون چخه غوارو چی پا اڑای چیرنی وکری او ده رسانیو طولنی تا تاٹ ورکری.
ده طالبان حکمت ویان زبیه الله مجاهد پا دیاره چکل بنی ولشوی خبریالان آزاد شی ازادی رادیو تا چونه ویل خوتر دی مخ کی ویلی و چه هیچ خبریال در رسانیز کار پخاطر نده نیول شوی. ده دقو خبریالانو ترچنگ ده قلملار طولنی ده مشر متیولاوی ساپ گردون ده بیلابیلو برخوزی نفالان لهم ده طالبانو پا زندان کی دی. مرتضا بهبودی ها جورنالیست وکاسو چه تر دیره ده کدوالی او پناغوختنی پا مسائلو راپور نجوڑول. نوموړی په 2019 کال کې د فوربس مجلې لخوا د دیرشو کلونو څخه ښکته په دیرشو غوره خبریالانو کې راغلی و.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوریدونکو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. زه د سهار په شپږو بجو بیرته راستنېږم. خو د خبری مجلې په پای کې یو په زړه پورې راپور هغه دا چې په اروزګان کې کلنۍ مشاعره ترسره شوې ده.
شایسته زلمو راځي د سره سوتن جوړ کړي راسی گلشن جور
کی. دا اورزگان ژخ پنوم د کلنی دودیز مشاعری و برخه د چتیرش په اورزگان ولایت په مرکز ترنکو کې د سره څوله. په دې مشاعره کې د اورزگان د شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو ترڅنګ د کندهار، هلمند او یو شمیر نور ولایتونو شاعرانو او ترانوینکو هم پکې ګډون کړی وو. په دې مشاعره کې زیاته برخه ترانوینکو تور کول سوی و چې د طالبانو په ملاتړ پکې کې ترانې ویل کېدلې. د مشاعره بل برخه بیا تنزیه شیرونو ته ځانګړې سی وه. په دې تنزیه شیرونو کې د هیواد پرتی ستونزې رانغښتل سوي وې.
چالاک او چالباز دا بازی موټروانان دي چې موټر یې وي خالي د سکو د دوی په شا کړی. هر وخت چې موټر ډک شي بیا یې چتر ګرځولی. وای په بل موټر کې راسه اوس در بس زما سواریان دي باور باندې ونه کوي د څو پیسو یاران دي.
ستا نامه مې زړه کې لکه څړیکه ده انچیکه ده سیمه یې نیولې ستراتیژیکه ده انچیکه ده او یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي. یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي بیا نو پکې کش د رنجو لیکه ده انچیکه ده.
د اورزګان ژغ په نوم په دې کلنۍ دودیزه مشاعره کې د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی او یو شمیر نورو چارواکو ترڅنګ زرګونه کسانو هم ګډون کړی وو. بلخوا بیا د اورزګان په گاونډ هلمند کې هم د هلمند سیند په نوم کلنۍ مشاعره ترسره سوله. په دې مشاعره کې هم د هلمند شاعرانو او لیکوالانو په ګډون د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړی وو.
دوره کرمان نغمه د زړه رباب ته جراځي تاته ژي مرغې ګوره چې سراب ته جراځي د مینې یاد او نشي د دلبر پالې مین چې هر شپه د ستورو و حساب ته جراځي زندګي د یتیم شا زه یې څپلی یم نیم پښه یم نیم ترتیر یم همت ده خدای خبر چې د جانان به زه په یاد یم زه د خپل ځان نه هېر یم همت ده
سیاست د نړیوالو په شایسته افغانستان شي بلغندی وطن
د جنت غندی ودان شي. د هلمند سیند په نوم په دې مشاعره کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم ګډون کړی وو. نوموړي په مشاعره کې د خبرو پر مهال ویل چې شاعران باید د دوی په ملاتړ شعرونه ولیکي.
مخبل شاعران نوارو چه پر شیرونو که ده هواد ده نظام حمایت ده نظام ده هواد ده وحدت و یووالی حمایتو کی ده زوانان و ده روزن پیغام انتقال کی همدار از شریع اخلاق و ده ترویج پیغام انتقال کی ده مک شاعران و ده مک ترنموین که ارون باید اگر ده چکر ده متوجه ویسی کسی داگر اجتماعی زوان سے مسلمانان حکم دلتا ده بلا بلا ارخون پر شیر کی اکتوا
سشکال په دې مشاعرو کې آزاد او د مینې شعرونه کم او د غراز موسیقۍ ته هم پکې کې ځای نه ورکول سوی.